موږ د خپل ملګرو او همکارانو سره د کال په بیلابیلو فصلونو کې چې کله به باران وو یا به واوره ورېده او یا به تند باد لګېده، خو موږ په تلاتپه کې خپلو کیندونو ته دوام ورکاوه. دا یو ډېر ستر کار و د دغسې یو لوی هیواد لپاره چې د یو عالي کلتور او تمدن څخه برخمن دی. مراسم د ماښامنۍ ډوډۍ تر خوړلو وروسته د شپې په 9 بجو پای ته ورسېده. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ. www.azadiradio.com
زمونږ غږ ازادي رادیو او ری قدرمنو دوستانو، د غرمې 12:01 دی. تاسې د ازادي رادیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12:06 اوریدای شئ. همدارس په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په FM 100.5 صفه اوریدل کیږي. د ازادي رادیو خبرونې د 12:00 پیل کې او د مخام 3:00 دوام کوي. اوس هم ازادي رادیو مجله وړاندې کیږي چې اسد الله غزن فرشم تو کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفر یم. په ازادۍ رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې نامتو شاعر درویش تورانی خپل یو نظم راوروي او د همدې نظم په اړه خبرې کوي. د انګریزانو د لټیو تنبلۍ په اړه یو رپورټ اوري. په ادبي رادیوي قاموس کې د ارستو په باره کې خبرې لرو. په سر کې د نور کله غونډې لینا شریفي او د ونې څو فرهنګي خبرونه.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مقامات وایي چې په دغه هیواد کې د ماشوم تیاتر د ودې لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. د دغه هڅو په لړ کې څه موده د مخه په کابل کې له 40 کلن ځنډ وروسته د ملي تیاتر په چوکاټ کې د ماشوم تیاتر بنسټ کېښودل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت خبری سرچینو ویلي دي چې همدا اوس یو شمېر ماشومانو او زلمکو د تمثیلي مهارتونو د زده کولو لپاره منظم تمرینات پیل کړي دي. د یادولو ده چې په کابل کې د ماشوم تیاتر ودانۍ کابو 40 کاله پخوا د تنظیمونو د مسلح کسانو لخوا لوټ او تخریب شوه. افغان هنرمند فرهاد دریا انتخاباتو ته د خلکو د رابللو لپاره د کنسرتونو لړۍ پای ته ورسوله. دغه کنسرتونه په جلال آباد، کابل او بلخ ولایتونو کې ترسره شول. فرهاد دریا رسنیو ته وویل چې د مقصد دا دی چې خلک له قومي ژبنیو او سمتي ګټو پرته د خپل هیواد د ګټو په باره کې فکر وکړي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. ښاغلي دریا دا هم وویل چې د غوښتل د کنسرتونو لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځوي، خو امنیتي ستونزو د کار د ادامې اجازه ورنه کړه. د تیری شنبه په ورځ په کابل کې د ګندهارا د لرغونو ساحو او آثارو د څیړنې سیمینار جوړ شو. په دغه دوه ورځني سیمینار کې چې د افغانستان د علومو اکاډمي لخوا جوړ شوی و، د ګندهارا تمدن په اهمیت، مرکزونو او بریاوو خبرې وشوې.
په تیرو څو پیړیو کې هغه قامونه چې په خپلو اولادونو یې سبقونه وویل، علم ته یې مخه کړه او د وسایلو د جوړولو په چل پوه شول، ډېر ورسېدل او ډېر پیاوړي شول. دوی خپل زور او قدرت وهڅول چې نورې سیمې لاندې کړي او د لاندې کړیو سیمو ځایي او بومي اوسېدونکي وشړي. د استرالیا او امریکا لویې وچې چې څو پیړۍ پخوا سپین پوستو اروپایانو لاندې کړې، داسې ډېرې بومي قبیلې لري چې اوس په خپلو پلارنیو وطنونو کې په اقلیت بدلې شوي او د ټولنې په څنډو کې ژوند کوي. څو ورځې د مخه د نړۍ د بومي خلکو نړیواله ورځ وه. دا ورځ د همدغو بومي خلکو د حقونو او کلتورونو د درناوي لپاره لمانځل کیږي. د دې ورځ په مناسبت یو راپور وشما رشیدی راوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اګست په 9 نیټه د نړۍ د بومي خلکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د نړۍ د بومي خلکو د ژوند په بهتري کې له ځینو پرمختګونو سره سره دغه خلک لا تر اوسه پورې د ټولنې څنډې ته پورې وهل شوي وګړي دي او په حاشیه کې ژوند کوي. د سرمنشي په پیغام کې راغلی دی چې د نړۍ په اویا هیوادونو کې 300 اویا میلیونه بومیان اوسي او دوی په جغرافي لحاظ د مځکې د مخ د خورا متفاوتو سیمو ساتندوی دي. د بانک کی مون په پیغام کې ولول چې د نړۍ اکثره ژبې هم د بومیانو ژبې دي. د بومیانو ولسی پوها کلتوري تفاوتونه ژبې او د سخت ژوند طریقې د بشر د مشترک میراث به بها خزانه ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په پیغام کې دا هم ولول چې کله په 2000 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د اگست 9 نیټه د نړۍ د بومیانو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، دا د عدالت، مساوي حقونو او پرمختګ لپاره د بومي خلکو د مبارزو په تاریخ کې یو لوی ګام و. خو له دې سره سره بومي خلک د خپلو وطنونو په خورا څنډې ته شوي وګړو کې شامل دي چې په بېوزلۍ کې اوسي. د ژبو د ویونکو شمېرې ورځ په ورځ کمیږي، روغتونونه ورته کم دي او د نورو خلکو په اندازه تعلیمي امکانات نه لري. په یو بل خبر کې راغلی دی چې د بومیانو د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره د استرالیا حکومت د خپل هیواد د بومي ژبو د ملاتړ لپاره د 2 میلیونو او 8 لکه امریکایي ډالرو یو نوی بودیجه اعلان کړه. استرالیا 145 بومي ژبې او لهجې لري چې 110 یې د ختمېدو له خطر سره مخ دي. په دغه هیواد کې هم د 13 زره کسان د بومي ژبو په څېړنه بوخت دي. د یادولو ده چې په وروستیو کلونو کې د نړۍ له بومي خلکو سره د شویو بې عدالتیو په خاطر ځینو حکومتونو په رسمي ډول بښنه غوښتې ده او ځینو نورو د خپلو بومي خلکو د درناوي او خوندیتوب لپاره په خپلو اساسي قوانینو کې تغییرات راوستي دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په ډیرو تیرو زمانو کې بګڼو خلکو د یو خیالي واشي او خونکار موجود یعنی شامار عبادت کاوه. دوی ولی د ظلم زور سمبول ته سر ټیټاوه. ځینو مفکرانو ویل دي چې په هغو تیرو وختونو کې په ټولنه کې ظلم او تیری زیات و، نو خلکو چې په ویره کې ژوند کاوه د ظالم او ستمګر او زورور خوا به یې په دې خاطر نیوله چې ګوندي دوی ته څه ونه وایي او دوی یې له شره وژغورل شي. خو له ظالم زورورو د ویرې په خاطر د هغه پلویتوب کول یوازې د تیر وخت خبره نه ده. اوس هم دنیا له داسې خلکو ډکه ده چې د حق او زور فرق نشي کولی. استاد شاعر درویش دورانی په همدې موضوع یو نظم لیکلی چې په خپله یې راوروي. ورپسې بیا د همدې نظم په باره کې زموږ لامکار بارکوال مخیل سره د پروفیسر درویش دورانی خبرې هم مه هېروئ.
زما شپلی یو پیغله نا خبره ل جهان او بوت د چنی ور روانه پر وژه باندې پروت خالی منګی وو بس پن لاس کی یا سپاس پن کټورای وو ز پخپل لیونی جوانی غراوم ل چنی سره نزدې ولاش کاروم ما ویل دا بنیازی به کړم ورکا دا که هر څو ځان ته وایي ملایکه خورا اړوي به ما ته سترګې توري په نظر د سوداګر به راته ګوري په غورځنګ به یې راځي د زړګي وینه ژر به پوه شي چې څه شی د مسته مینه مګر ما چې څه ویل هغسې نه وه په څرګنده که هغه ټوله زړه زړه وه په مزاج کې د مرمر د بد په شان وه نه خبره په زاړه او نه په ځوان وه په واړه ګام سوترما او بوت تیرا له هر سنه بے پروا او بوت تیرا خپل منګی د اوبو پر غاړه کشیشو کټوریا د اوبو پر غاړه کشیشو. هغه پیغله چې ترماس وداسې تیرا د رڼې چنې په خواس وداسې تیرا نورو روس ول لګیا چې منګی ډکړي خو ما نه غوښتله دا چې منګی ډکړي سوم لګیا چې دا اوبه کړم ترې نه پاته پام راواړوم د دې د ځان وخواته خونه مې کښېښوده په خپله شپېلۍ باندې چې نغمې یې سوې روانې وروسته وړاندې ورته ونیو غوږ هم بوټو او هم کاڼو ګډا پیل کړه ورته هرې خواته پاڼو خو پر دې باندې یې هېڅ اثر ونسو. په دا هسې حال کې بل هم یو کار وسو. یو سپین آس پر لاره باندې را روان و پر دې آس باندې سپور تور غوندې یو ځوان و د دې ځوان و شایسته توپک په غاړه دې چې ولید نو په بیړه سوه ولاړه منګی پاته سو چې نه یې سوله هېره پا پدی ځوان پسې نیخ قتل تر ډیره و چې څنګه اوس هغه سی پاته نشوا د مرمرو انجلی نرم سوا زړه زړه سوا. هغه پیغله د چینې پر دغه غاړه و تر ډیره پورې دغه سی ولاړه چې منګۍ او کټوره یې ور راوړي و هغه یې هم زما په شان هېر کړي. دا ولاړه د تور ځوان په ننداره وه، په خپل خیال کې د هغه تر شا سپره وه. ما به وکتل شپېلۍ ته او بیا دې ته، په حیرت کې ومه ډوب دې نندارې ته. محسوس کړی مې په دا وخت کې یو لاس و چې یو چا یشي زما پر اوږه پاس و، چې مې واړولې سترګې کله شاته و نږدې یوه بوډۍ ولاړه ماته. پر زړو چاودلو شونډو یې مسکا وه، پوهېدلې په خبره باندې دا وه. راته ویې ویل، ځوانه ځان خبر کړه، د دې دنګو غرو له شانه ځان خبر کړه. دلته باز د خلکو خوش بلبلې هیر دی، تر شپېلۍ د تور توپک زړه راکشون ډېر دی. که دا غواړې چې دې پیغله درته خاندي، نو بیا ورکړه دا شپېلۍ پر توپک باندې.
درویش صاحب، په دې نظم کې چې مثلا یو ځوان شپېلۍ وایي، خدای وایي چې زما په شپېلۍ وهلو سره هم یوه پیغله زما خواته نه راګوري، خو د یوه ځوان د یو بل ښکاري ځوان خواته چې توپک یې په اوږه دی له هغه سره ملګری کېږي، آیا په دې کې زموږ د دې جنګ ځپلې ټولنې انځور نه دی وړاندې سوی چې مثلا څوک د مینې د شپېلۍ خواته نه راځي خو د توپک خواته ډېر رامات دی؟
نو زموږ ستاسو ته دا موږ وینو چې د دې څومره وختونو څخه چې دنیا مرته وایي چې تاسو ډېر ښه توپک چلوئ، او دغه توپک موږ دا خصوصا په دې اوس دېرش کاله دوران کې تباه کړي یو، ځکه چې دا زموږ په دا مزاج کې داسې یو شی راغلی دی چې هغه د توپک خوښونه. نو دغه شي ته د اشاره کولو یو کوشش دی چې موږ په دې معاشره کې که نر دی که ښځه ده، هغه تر هر څه زیات د توپک خوښوي، چې دا وخت دی زما خیال چې ډېره ګټوره خبره نه ده، ځکه چې د دې توپک علاوه نورې هم لارې ستا، ډېرې طریقې ستا، ډېرې خبرې ستا چې موږ په کار ده چې هغه خپل کړو. یو زمانه به داسې وه چې شاید چې دغه توپک به ډېر څه کولی شو، او اوس چې موږ په کم دور کې اوسېږو، په کمه زمانه کې اوسېږو، هغه نو دا توپک خو دغه قلم یا دا کتاب دا په زرهاو واره زیات زورور دی، زیات تکړه دی.
درویش صاحب، اوس په نړۍ کې د علم او د قلم سیالي ده، نو موږ څنګه کولای شو چې مثلا زموږ ټولنه موږ له توپک سره له مینې څخه زړه تورې کړو او له قلم او له کتاب سره مینه پیدا کړو؟
خبره دا چې دا توپک خون خپل پر خپل ځای حقیقت دی، او دا قلم او دا کتاب د هر توپک شاته چې هغه توپک بیا خپله نقشه سمه وي، هغه ستا دښمن وي. چې کله د توپک و شاته قلم او کتاب نه وي، هغه بیا ځان ولي، هغه خپله نقشه سمه نه ولي. نو موږ به د دې خپلې بهادوري د دې زړورتیا موږ دا نه وایو چې دا په سمندر لاهو کوي، موږ دا وایو چې دغه شي شاته علم پوهه عقل دا چې راسي نو دا به ګټور ثابت شي. او هغه شاید چې دغه حالات داسې دي چې موږ راویښ کړي، اوس چې موږ ګورو تاسو، موږ تاسو ګورو چې خلکو کې یو ډول لیوالتیا د تعلیم دپاره، د زده کړې دپاره، که څه هم خلک لګیا دي چې سکولونه راوسوځي او عمر ودې ته پرې نږدي، خو د دې باوجود په دغه ساده خلکو کې، په دا غرونو کې، په دا رغونو کې، په دا کشتیو کې، په دا خیمو کې، داسې خلک د مور پلار د هغو دا اوس ارمان دی چې د دې اولادونه که لونې دي که زامن دي چې هغه تعلیم وکړي. اوس دغه شی د دېرش کاله مخکې او په دې اوو سال کې په دې کې بیخي ډېر یو زیات فرق راغلی دی. او زه وایم چې موږ د دغه ټولو جنګو دربدریو د دې هر څه یوه ډېر لویه معنوي ګټه چې ده هغه دغه خواهش دی. زه په خپله دغه شی ډېر لویه ګټه بولم، او دې ته ډېر هیله لرم په راتلونکي کې چې دا زموږ قوم هم کتاب خپل کې، هم به کلام خپل کې، او دغه قوم که د خپل کلام او کتاب د خپل توپک شاته کښېښو، بیا ان شاء الله د دنیا په هغه عظیم ترینو قومو کې به دا کام شامل شي ان شاء الله.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د نړۍ د پوهنې په تاریخ کې شاید ترګردو مهم کتاب بوتیقاوی
دغه کتاب ارسطو لیکلی دی. ارسطو یو مفکر او فیلسوف و او د مفکر او فیلسوف یو خصوصیت دا وی چې خبرې سره تړلې او سیستماتیکې وي. د ارسطو په ادبي نظریو هم هغه وخت ښه پوهېدای شو چې د ده د فکر د نورو اړخونو په باره کې یو څه تصور ولرو. د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د ارسطو په ژوند، آثارو او علمي هڅو څو خبرې کوي. د ارسطو په ادبي نظریه مشخصې خبرې به په بله اونۍ کې اورئ.
ارسطو د یونان یو ډیر ستر عالم دی چې د مسیح د زیږیدو نه 340 کاله مخکې په مقدونیه کې زیږیدلی دی.
د یونان په شمال کې. نو
د یونان په شمال کې اوس مقدونیه په خپله یو مملکت دی. په 10 کلنۍ دی لاړه د پلاتون شاګرد شو، مګر چون ډیر ښه استعداد درلوده نو ډیر زر د تقریبا د استاذې درجې ته ورسېده. یعنی د هغو کسانو جملې نه و چې کله به چې شاګردان ستونزې لرلې ده ته به راجع کېدل.
ما اورېدلي دي وایي افلاطون به ورته ویل چې مجسم عقل دی ارسطو.
ارسطو ته مجسم عقل ویل. نو په دغه وخت کې ده په لیکلو شروع وکړله او د ده اثارو اوله برخه د استاذ د تاثیر لاندې د ډایلوګونو په شکل باندې دي، لکه پلاتون چې ډایلوګونه لیکل. بیا د هغې نه وروسته دا کار د په اکاډمۍ کې وکړه. په اکاډمۍ کې د دو استاذې درجې ته ورسېده او حتی دا امید ورته پیدا شو چې د استاذ نه وروسته به دی د اکاډمۍ مشر شي. مګر ده یوه ستونزه درلودله. هغه دا وه چې دی د مقدونیه و او یعنی د اتن نه و، او په اتن کې به چې څوک د اتن نه و هغوی د ملکیت حق نه درلوده. نه یوازې د ملکیت حق نه درلوده، د ډېر درناوي حق نه لاره.
استاد منه دی اصلا په مجموع کې په دې یوناني کلچر کې آتن چې دوی د تهذیب و تمدن او فرهنګ مرکز و، یو قسم د لری سیمو خلکو ته به بربر و وحشي و ویل په درنه سترګې نه ورته کتل. دغه عامل به هم
همدغه عامل و همدغه و چې نور ته د ملکیت حق نه ورکوه. او ارسطو ته د دې زمینه مساعده نه شوه چې دلته د استاذ په ځای استاذ شي. نو بیا د هغې نه وروسته د یو څه سفرونه وکړل، په نورو ځایونو باندې وګرځېده. د مقدونی اسکندر سره ملګری شو، د هغه سره یې فارس خواته سفر وکړ.
اول دغه استاد نه و؟
دی استاد نه و، دی د اسکندر د پلار سره یې راشه درشه درلودله، مګر د مقدونی اسکندر مستقیم استاد نه و، مګر دی د هر چا استاد
و. استاد منلی دا خو په دې تاریخونو کې دا خبره بیا کیږي چې فیلیپ د اسکندر پلار دی راوغوښت او چې ویل چې ما زوی تربیه که. البته دا هم ویل کیږي چې اسکندر ډیر څه ورنه زده نه کړل. خوب استاد ویل کیږي، څنګه دا موضوع څنګه ده؟
دی د هر چا استاد و، او د خپل اسکندر هم د ده سره څه زده کړې کړي دي، مګر داسې استاذ نه و چې اسکندر ورسره د سهار تر ماښامه پورې ناستې او د دنې منظمه زده کړه کړې. بیا د اسکندر سره په سفر کې هم د ډېر څه هغه ته ورزده کړې دي. د اسکندر استاذ و په دې کې شک نشته، مګر داسې نه چې اسکندر د تربیه کړې او د روزلی. خصوصا چې د اسکندر پلار ډېر زر مړ شو، د اسکندر مور دغه تربیه په لاس کې واخیستله. د اسکندر سره دی په سفرونو لاړه، په دې سفرونو کې هم د یو څه آثار ولیکل. او بیا وروسته د پخپله د لیکې په نامه باندې یا د لیسې په نامه باندې یو مکتب، یو مدرسه جوړه کړله چې په هغه کې به د درس ورکاوه. او دا درس داسې و چې دوه برخې درلودلې.
هغه خو په آتن کې وه.
په آتن کې وه. دوه برخې درلودلې. یوه برخه یې د سر د خوانه وه چې خاص درسونه وو چې ارسطو خپلو خاص شاګردانو ته درس ورکاوه. استاذ به په مخکې وو، شاګردان به پسې ګرځېدل او په موضوعاتو باندې به یې خبرې کولې. نو دوی د ګرځنده فلسفانو په نام باندې مشهور شول.
په دې اسلامي حکمت او فلسفه کې یوه ډله دغه ته مشایون وایي، لکه ابن سینا، لکه فارابي و دا خلک. دغه مشایون نو دا کلمه به هم له دې ګرځنده سره ارتباط لري.
دا کلمه هم د ګرځنده سره ارتباط لري چې په
ارسطو ته اشاره ده.
ارسطو ته اشاره ده چې په دوی په ګرځېدلو باندې، د ګرځېدلو په وخت خبرې کول سره باسي کاوه.
دا د ارسطو عادت و چې
دا ګرځېدو. او دویمه برخه د دوی د درس عام درسونه وو چې پس له غرمې به هر چا به چې غوښتل لیسې ته به راتلل، او دلته به ارسطو ورته خبرې کولې. دوی به د ارسطو خبرو ته غوږ نیوه او د هغه د درسونو نه به یې استفاده کوله. نو یو عام درسونه وو د ټولو خلکو دپاره، او یو خاص درسونه د شاګردانو دپاره وو. دلته هم د ډېر زیات کتابونه ولیکل. په مجموع کې د ارسطو تولیدات بیخي زیات دي. مونږ ته چې څه رارسېدلي، یوه ډېره کمه برخه رارسېدلې ده. داسې ویل کېږي چې د ده لیکنې په پوستکو باندې لیکل شوې وي، او د چمړکې د خپل ټول آثار یو شاته په وصیت باندې پری خودل هغه د اثر وخت سره په خپل کور کې ځای په ځای کړل او په سونو کلونو د اثر ایرو نو کله چې د روم تمدن وده وکړله تصادفي دغه کور چا واخیسته او په دې کې البته د کیسه مشهور او چې ارستو خپل اثر چاته پرېښی وو د دې کور تاریخ هم مشهور و نه چا چې دا کور واخیسته هغه دلته دا پوستکي پیدا کړه او پوه شو چې دا د ارستو اثر دی او د هغې په خپرولو کې هڅه وکړله نو په حقیقت کې د ارستو اثر موږ ته د ارستو د مرګ نه ډېر وروسته رارسېدلی دی په داسې حال کې چې د ارستو تعلیمات د ده په ژوند باندې هم تر یوه حده خپاره شوي وو او کوم اثر چې موږ ته رسېدلی ډېر کم دي د ارستو برخورد د پوهې سره یو خاص برخورد دی هغه د پوهې د ار اړخ سره تماس نیسي
ځینې خلک وایي وای د لرغوني یونان دایرة المعارف و ارستو منظور دی دا د لهر اړخه چې په هغه وخت کې چې څه پوهه وه له ټولو سره یې د دلچسپي وه
د ټولو سره د دلچسپي وه او په ټول باندې د کار کړی دی نو د دا ټول علوم یعنې هغه څه چې د واقعیتونو د پوهېدلو په برخه کې موږ سره مرسته کوي دا ټول په هغه وخت کې د فلسفې په نام باندې سر راجمع کېدل او د فلسفه په درې برخو ویشله یو
یعنی پوهه په مجموع کې
په درې برخو ویشله یو برخه تیوري پوهه وه چې هغې ته اپیستمي ویل او اپیستمي د پیښو او پدیدو د علتونو لټونه کوله
د اپیستمولوژي چې اوس ورته وایو دا له همدې کلمې جوړه ده
د اپیستمي نه راغلې ده چې په دې کې طبیعي علوم او ریاضیات شامل وو بیا دې تر څنګه عملي علوم چې په هغې کې د خوشحالۍ او د نیکمرغۍ لټونه وه یعنی چې زمونږ عالمانو چې کوم څه شته تدبیر منزل او سیاست المدینه ویلی دی هغه په دې عملي علومو کې راځي
په دې اسلامي حکمت کې ادب کې وایي صلا ده عملي حکمت ورته وایي دا هغه ته اشاره ده
او درېمه برخه یې بیا د ادب او هنر برخه ده ادب او هنر ځکه وایم چې د یو کلمه استعمالی پویتیکه چې د دې لغوي معنی پیدا کول جوړول بالفعل ایجادول دي نو ټول هغه څه چې ایجادات ورپورې ارتباط لري هغه په پویتیکه کې شاملېږي پویتیکه نه عربانو بوتیقه جوړه کړې او د ارستو یو کتاب هم د همدا پویتیکه په نام باندې چې طبعا په عربي کې بوتیقه باندې ترجمه شوی دی او د پویتیکه وسیله چې ده تر ټولو مهمه وسیله هغه تخنی ده تخنی یعنی د کار کولو چل
د تخنی لفظ یونانی لفظ دی
تخنی لفظ یونانی لفظ دی چې د کار کولو چل ته ویل او د دې بیا موږ تخنیک اخیستی دی
استاد منلی یو معترضه جمله ډیر اوسنی اکاډمیک علمي اصطلاحات لکه انرژي ډیر نور چې ګورې د ارستو له کتابونو له اثارو سره تعلق لري دی د علمي اصطلاحاتو په وضع کې لکه چې ډېر لوی ماهر و
دی د علومو پلار دی د ارستو او سقراط هغه درې کسان دي چې د غربي علومو تهداب د دوی په اثارو باندې ایښودل شوی دی او تقریبا دولس دیارلس پیړۍ غربیانو همدغه د دوی تولیدات ژولي دي نوې څېپې نه دي ور ایجاد کړي او دغه بیا د رنسانس په وخت کې یعنی د اروپا د علمي بیا ژوندي کېدلو په وخت کې طبعا د همدغه بنسټ په تعقیب د نوو علومو د ایجاد لاره پرانیستل شوه او د دې دپاره چې کلمات جوړېدل طبعا د هماغه کومې ژبې چې د دوی دپاره مهمې ژبې وې یوناني او لاتیني د هغې نه دوی کار واخیسته چې زمونږ د نن ورځې د علومو ډېره زیاته برخه د یوناني او لاتیني نه یعنی حداقل د فقه اللغې د لحاظه د هغې نه سرچینه اخلي ځکه تاسو چې انرژي وویله انرژي د انرګیا نه راغلې ده او انرګیا د ارګ نه راغلې ارګ په یوناني کې کار ته وایي یعنی د کار توان تخنیک مونږ وایي تخنیک د تخنی نه راغلې تخنی د یو کار د اجرا کولو چل چې د هغې نه مونږ تخنیک راایستلی دی نو بېرته راځو تخنی ته چې تخنی د تولید وسایل دي تولید اند ایجاد وسایل دي
لکه منصور دي لکه بیل شو لکه لور
لکه بیل لور او په عین زمان کې بلاغت او فصاحت څخه چې دغه خبرو د ایجاد وسایل دي
په ادبیاتو کې لکه وس چې موږ وایو بدی صنعتونه د ل تخنینه یا د ادبیاتو د کار له وسایلو نام دغه یو مفهوم په ذهن کې
د یو برخه ده د ادبی صنعتونه ارستو په خپل کتاب ریتوریکا کې چې ډیر مشهور نه دی په اسلام مینړی کې مگر په غربی نړی کې ډیر اساسی کتاب دی، حتی کېدای شي تر بوتیقا مخکې مقام ولري.
د ریتوریقا کتاب خو د وینا چلونه ډیر معرفي کوي، چې او دا خو په اروپایي کلچر کې، په یونانی کلچر کې خصوصا دا ویناوی کول په بازار کې، په لکه خپل ارستو بم په لسیوم کې ام دا کار کو، دا خونو دی غوله کلچر سره لغه ژوند سره ډیر تعلق درلود. شاید په اسلامی دنیا کې په دې خاطر هم ډیر توجه نه ورته سوی،
په هر ځای کې ورته توجه شوی ده، مګر دومره توجه ورته ځکنده شوی چې د یونان یا خصوصا د اتن اساس، اجتماعي اساس د دیموکراسي په اساس وو، یعنی چې خلکو حکومت اداره کاوه، او د دې لپاره چې خلکو حکومت اداره کې باید چې یو بل سره قانع کی، د قناعت ورکولو یوازینی لار خبرې دي، او په خبرو کې د بلاغت هغه اصول دي چې وکړی شي چې یو چاپ یو څوک د تاثیر لاندې راولي. کله چې پلاتون وایي چې شاعران باید د فاضله مدینې نه وویستل شي، پلاتون د ارسطو استاز دی، د هغه معنا دا نه ده چې شاعران بد خلک دي، د هغه معنا دا ده چې شاعران دومره ماهر دي د کلماتو په خوځولو را خوځولو کې چې کېدای شي چې د فاضله مدینې خلکو ته ورانې لارې وښیي. مگر ارسطو بیا دغه لارې چې د خلکو په اثارو باندې یا د خلکو په اذهانو باندې اثر غورځولی شي، هغه یې تسجیل او تنظیم کړلې چې د بوتیقا او د ریخا شکل ورکړه. علاوه د دې نه د فزیک په برخه کې یا د طبیعت په برخه کې ځینې کتابونه ولیکل، د حیواناتو د ژوند په باره کې یو لړ کتابونه ولیکل، ارغنون د منطق په باره کې، نو بیلی بیلی ساحی ده ده جواند مطالعه کرلی. حتی تر دی حده ده ده نظر پر اخیر سیدله چه کمورز ده غره تا خطره و، او پا غره کیه ده بحری حیواناتو سیپه مندلی وی، نو ده ده مقوله را ویستله چه هاگه زی که چه نن غر ده پا خواه بحر و، ده هاگه تیوری ده چه معاصر جیولوژی پا هم ده اساس بانده ولانه ده. یا ده ده بلا دیر مشهور خبره چه سلی دو واری پا یو سین که نن لامبی،
دا خبره تر ده د مخنه وسه به
د مشوره کړي ده، دا هم هماغه خبره ده چې د طبیعت مشاهده ته ډیر زیات اهمیت ورکوي،
او یا د دلبندی باندې چې ډیر تاکید کوي د علوم په منځ کې، بیا د علوم د فصلونو ترمنځ، دا خپل د وسنی علم لپاره ډیر بنیادی خبره ده.
دا د علم لپاره بنیادی خبره ځکه ده چې انسان ته ټول طبیعت په مخ کې پروت دی، ټول طبیعت په یو ځای ده نشي راخستلې. که د ټول طبیعت یو برخه راخلی په دې برخه کې هر څه راځي، مګر که د ټول طبیعت یو برخه د انتخابي او د دې انتخاب لپاره د اصول ټاکي، نو کېدای شي متجانس شیان سره راخلی او په هغه باندې فکر وکړي. نو د فکر د پرمختګ لپاره دا کار ډیر ضروري دی. دا کار په د علوم په برخه کې کړی دی، دا کار د حیوانات په برخه کې کړی دی. د حیوانات تقسیم چې موږ اوس لرو، د فقاریه او غیر فقاریه، او د تقسیمات د ټول د ارسطو پورې رسیږي.
او دا کار په ادبیاتو په هنرونو کې کړی دی.
دا کار په ادبیاتو په هنرونو کې کړی دی.
یو نوې سروې شي چې په انګلستان کې لټي او تنبلي زیاته شوې ده. نور حال د وشمیر رشیدی پر راپور کې واوري.
یو نوې سروې ښیي چې انګریزان لټ خلک دي. د سروې د نتایجو په ریپورت کې راغلي دي چې که ریموټ کنټرول خراب وي، نو په هرو شپږو انګریزانو کې یو کس دا حوصله نه لري چې ټلویزیون ته ورپاڅي او چینل یې بدل کړي. د فرانس پریس اجنس له راپور سره سم، هر شپږم انګریز د سروې ترسره کوونکو ته ویلي دي چې د ریموټ کنټرول د خرابوالي په وخت که ټلویزیوني پروګرام د دوی د خوښي هم نه وي، دوی یې لیدلو ته ادامه ورکوي، ځکه د پاڅېدلو او چینل بدلولو حوصله ورسره نشته. دغه راز تر نیمو زیاتو انګریزانو ویلي دي چې په زینو باندې د دوو منزلو په اندازه ختلې نه خوښیږي، او دا غوره بولي چې په لفټ کې وخیژي. په انګلستان کې د یوې طبي موسسې مشره ډاکټره سارا ډانسي وایي چې په نوموړي هیواد کې لټي ورځ په ورځ زیاته شوې ده، او دا یو خطرناک تمایل دی. د دې په نظر تیار خواړه، ریموټ کنټرول او د انټرنیټ په مرسته خریداري هغه شیان دي چې د لټۍ له زیاتېدو سره یې مرسته کړې ده. د دې سروې په وخت معلومه شوې ده چې د انګلستان په سلو کې 40% میندې او پلرونه له خپلو اولادونو سره لوبې نه کوي، او په سلو کې 60% انګریزان په تمځای کې ولاړ بسته د ځان رسولو لپاره د منډې حوصله نه لري.
د دیونه یا سدی رادیوی مجله هم دمروه. نور نو اجازه غواړو پیزت وسی.
سلام ساعت یک.